ماچی او بیا د دوی رژیم جوړ شي. په تیرو څه باندې اتو کلونو کې نږدې 1200 بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو تلفاتو په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې چې په افغانستان کې پوځیان شته د افغانستان له جګړې سره مخالفتونه پیدا کړي دي، خو تر اوسه داسې نه ښکاري چې بهرني به له افغانستان په داسې حال کې ووځي چې حکومت به بیا طالبانو ته تسلیمی شي. که چېرته بیا هم داسې حالت راشي چې بهرني له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړي، نو د ناټو د غړیو هیوادو په وینا هغه مهال به دا کار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي وي، چې د هغو ماتې به هم بیا طالبانو ته ممکن آسانه نه وي. یو شمېر طالبان چې بیا له القاعده سره نږدې دي په افغانستان کې روانه جګړه له بهرنیو پوځیانو سره مبارزه ګڼي. دې مبارزې بیا د فارس له خلیج افغانستان ته مخه کړې ده. هلته په څلورو عربي هیوادو کې د امریکایي ځواکونو اډې شته. د عربي متحد اماراتو د جبل علي بندر خو یو مخت امریکایي سمندري پولیسو ځواکونو په اختیار کړي، خو القاعده هلته داسې مبارزه نه کوي لکه په افغانستان کې چې د بهرنیو پر ضد پیل کړې ده. ګڼ سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې سوله د افغانانو ده، دوی راوستلی شي، خو کله چې د دوی په نظریاتو کې بیلتون وي نو بیا به څرنګه سوله راشي. په سیمه کې تاجکستان په نویمه لسیزه کې له ورته ستونزې سره مخامخ و. یوه ډله د حکومت وه، بله مخالفه، چې له 1922 تر 1929 پکې لږ تر لږه 50,000 کسان ووژل شول او تر 200,000 ډېر کسان اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي. د حکومت مخالفانو دولت غیر اسلامي باله او خپلې جګړې ته یې جهاد خطاب کاوه، خو بیا د ملګرو ملتو په منځګړیتوب روغه وشوه. د دغې روغې جوړې د کمیسیون یو مسؤول کبیري نومېږي. کبیري د حکومت مخالفې ډلې استازی و. دی وایي چې د هیواد د ملي ګټو لپاره له خپلو امتیازاتو تیر شو نو سوله ټینګه شوه.
د سولې لپاره موږ له خپلو اساسي غوښتنو تیر شو. موږ غیر مذهبي حکومتي سیستم د اسلامي نظام پر ځای ومانه او امام علي رحمان مو د دولت د مشر په توګه قبول کړ.
د تاجکستان په سولې کې حکومت سلا وکړه چې مخالفانو ته 10% سیاسي څوکۍ وسپاري، په پولیسو او نورو امنیتي ځایونو کې دوی ته برخه ورکړي. د دې په ځواب کې وزره مخالفو وسلوالو موافقه وکړه چې د دریو کلونو په ترڅ کې ورو ورو خپلې وسلې پر مځکه کېږدي. کبیري ازادي راډیو ته وویل ورته کار په افغانستان کې کېدای شي، په دې شرط چې ټولې خواوې خبرو ته تیارې شي او وار له مخه شرطونه وزن کړي.
د خبرونې په پاتې څو دقیقو کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او سپورتس. د سپورت پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
The Lobo, La Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
ګران اوریدونکو سلام، خوشاله یو چې بیا هم د دې اونۍ د سپورتي پروګرام په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یو. د دې پروګرام په ترڅ کې به مو چې زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم د دغه ورزشي پیښو او موضوعګانو څخه خبر کړو. د پروګرام په پیل کې په افغانستان کې سپورتي خبرونه، ورسته به د هلمند په ولایت کې د سپورت د وضعیت په حق له د هغه ولایت د سپورتي امیر اسمت مسلم سره مرکه، بیا به مو د اروپا د چمپیونز لیگ یا د فوټبال د غوره سیالیو د کوارټر فاینل د لوبو د نتیجو او په اخر کې به مو د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو او کلبونو د داخلي مسابقو د نتیجو څخه خبر کړو. نو دا دی لومړی په افغانستان کې د سپورتي پیښو په هکله. په میدان وردګو ولایت کې د کرکټ د څلورو ټیمونو ترمنځ سیالیو کې د ورېښمین ټیم لومړی مقام وګاټه. د باختر دولتي خبری اژانس خبر ورکړ چې دغه مسابقې د یوې ورځې لپاره په دې ولایت کې د کرکټ د روزنیزې دورې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې وې. په دغو سیالیو کې د جلریز او ځوانانو لوبډلو په ترتیب سره دوهم او درېم مقامونه ترلاسه کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د لومړي ځل لپاره یو افغاني لوبغاړی د ګلف په نړیوالو لوبو کې مډال ترلاسه کړی دی. د ګلف دغه لوبي د جنوبي آسیا د ځینو هیوادونو ترمنځ په بنگلاديش کې سیوی او افغان لوبغاړی ښاغلی حیدری وتوانید چې په هغه کې د ژړ مډال وګټي. د ګلف په دغو سیالیو کې دوه تنو افغان ګلف کوونکو برخه اخیستې وه. په دایکنډي ولایت کې د شطرنج پلیسي مسابقې پای ته ورسېدې او علي محمد په هغه کې لومړی مقام وګټه. د دایکنډي ولایت د ورزشي امیر د پژواک خبري اژانس ته ویلي چې په دغو لوبو کې څه د پاسه 500 تنو برخه اخیستې وه. ویل سوي چې له دغو سیالیو څخه هدف د دې ولایت په سطح د شطرنج د یو پیاوړي ټیم انتخابول دي. په هلمند ولایت کې د پینګ پانګ سیالۍ پیل شوې. د هلمند سپورتي امیر عصمت الله مسلم د ازادي راډیو ته وویل چې د پینګ پانګ په سیالیو کې د هلمند د مرکز او ولسوالیو څخه اوو ټیمونو برخه اخیستې ده. هغه وویل چې دغه سیالۍ به درې اونۍ دوام وکړي. د هرات ولایت د سپورت امیریت وایي چې په دغه ولایت کې د فوټسال سیالۍ چې د څه مودې راهیسې پلی سوې دي یوې حساسې مرحلې ته داخلې سوې دي. باختر اجانس رپورټ ورکړی دی چې په دغو لوبو کې چې تر اوسه پورې 24 لوبې سوې دي، تر اوسه پورې د کابل بانک، اتفاق او نوایی ټیمونه تر ټولو مخکې دي. په پام کې ده چې د نوي کال په مناسبت د کندهار په ولایت کې ځینې سپورتي سیالۍ ترسره سي. د کندهار ولایت ورزشي امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو د ټیمونو ترمنځ د کنفو مسابقې په پام کې نیول سوې دي چې د نوي کال په مناسبت به ترسره کیږي. د نوموړي په وینا به په راتلونکو ورځو کې د کیک بوکس سیالۍ هم د کندهار د ټیمونو ترمنځ ترسره سي. د لغمان ولایت ورزشي امیر وایي چې د والیبال تورنمنت په دغه ولایت کې پلی سوی چې د لغمان او نورو ولایتونو ټیمونو په هغه کې ګډون کړی دي. د لغمان ولایت ورزشي امیر حاجی محمد علي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان، کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو پاره سو ټیمونو په دې مسابقو کې ګډون کړی دي. د فوټبال په هغو لوبو کې چې د سمنګان او بامیان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ ترسره شوې، په هغه کې د سمنګان د فوټبال ټیم په دې وتوانید چې د بامیان د فوټبال ټیم ته ماته ورکړي. دولتي خبري اژانس باختر لیکلي دي چې دغه مسابقې د سمنګانو د امنیه قومندانۍ په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوې دي. او د هرات ولایت ورزشي امنیت وایي چې د ټینس ولایتي ټیم ته نه تنه لوبغاړي جذب کړي دي. د هرات د ورزش امیر عبدالقیم جامع جرنالستانو ته وویل چې دغه کسان د ټینس د یو شمیر مسابقو په بهیر کې ټاکلي دي. د زیاتوي په دغه مسابقو کې د هرات ولایت 150 لوبغاړو برخه اخیستې وه. په هلمند کې د سپورت وزارت تر پخوا شدي او ډېرې سیالۍ پکې روانې دي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې دا مهال د والیبال د 1500 او همداراز د بی د 1500 ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي. د هلمند د کراچۍ ټیمونو په کابل کې په وروستیو ملي سیالیو کې دوهم مقام ترلاسه کړ. سلیم احمد صالح د هلمند ولایت له سپورتي امیر عصمت الله مسلم سره په دې اړه مرکه کړې ده.
په هلمند کې سپورتي امیر عصمت الله مسلم ک په هلمند کې معلومات راکړي چې دا مهال کوم تورنمنتونه روان دي او دغه لوبډلې چې په دې کې ونډه لري یوازې د همدې ولایت کې یا د نورو سیمو څخه هم ورته راغلي دي؟
فوټبال د 1500 الف ګروپانو او 1500 بی ګروپانو ترمن تورنمنت جریان لري. د والیبال اتمان ام په دغه شپږم کې ټورنمنت جریان لري چې اوس هم دا بازی دوام لري. په همدې شکل باندې دغه ټورنمنت په مابین کې مو د غزنی ولایت ته دعوت ورکړي. هغه را لیدل چې د فوټبال بازیانې وکړلې، هغه چې بلارې بیا نور یو څو بازیانې تیر شوې، بیا مو د فراه ولایت دعوت ورکړي چې د فراه د ولایت څخه د فوټبال او والیبال چې مونږ رااله دلته مسابقې وکړلې، هغه ولاړل. نو دا ټورنمنت هم اوس جریان لري. د کراچۍ ټیمان مو کابل ته واستول، د مرکز د ټول افغانستان په سطح باندې دوه مقام مو لاسته راوړی دی. نو په دغه شکل باندې نورې بازیانې هم جریان لري.
دغه د والیبال او د فوټبال لوبي چې روان دي، د ټورنمنت چې ځینې روان دي، ټورنمنتونه او ځینې ختم سوي دي، په دې کې کوم معلومات راکړئ چې کوم ټیمونه ډیر وځلیدل؟
د پولیسو ټیم چې د استقلال د ټیم په نامه دی، دا ډېر بلیدلې دي، لاسته راوړنې لري. د سرې میاشت ټیم چې د ځوانانو په نامه دی، دا ښه بلیدلې دي. د اریانا ټیم ښه بلیدلې دي د فوټبال په لیګ کې، او د والیبال په لیګ کې د لیسې زکور والیبال ټیم ښه بلیدلې دي. او د بوس والیبال ټیم څخه د لیږلي دي د اتحاد د والیبال ټیم څخه د لیږلي دي.
بلې مسلم صاحب، تاسو د کراټي یادونه وکړئ چې دویم مقام خپل کړی دی، څومره نور ټیمونو یا لوبډلو پکې ونډه درلوده؟
د کراټي د اشارا کراټي او شتوګان کراټي تر مابین لوبې د ریان لوبې مقابل هلمند ولایت څخه د اشارا کلب هلته ګډون کړی وو او د شتوګان کراټي هلته ګډون کړی وو چې دواړو سم لاسته راوړنې سم مډالونه او پتیرنامې راوړلې او د افغانستان په سطحې دوه مقامونه د هلمند ولایت هلمند خلکو ته راوړل.
بله، په ملي سطحه په آینده کې څه پلانونه دي د دې لپاره چې د هلمند ټیمونه په ملي کچه وکولی سي د نورو لوبډلو سره لوبې وکړي؟ داسې کوم پلان شته؟
اوس په راتلونکي کې موږ د یبه اندام لوبې لرو، د فوټبال ولایتي ټورنمنت په نظر کې لرو چې موږ بعض ولایت دعوت کړی دی، ور سره په دریان کې اخایو د هلمند په ولایت کې موږ ولایتي ټورنمنت جوړ.
د هلمند ولایت سپورټي امیر عصمت الله مسلم، ستاسو د معلومات څخه ډیره مننه. د سپورټ په راتلونکو پروګرامونو کې به بیا ستاسو سره تماس نیسو، او په هلمند ولایت کې به د سپورټ د روان وضعیت په اړه ستاسو څخه معلومات غواړو.
د هلمند ولایت د سپورټ امیر شاغلی عصمت الله مسلم سره مو زموږ د همکار سلیم احمد صالح مرکه واورېدله. قدرمنو اوریدونکو، اوس به هم راسو په اروپا کې د غوره ټیمونو یا شامپیونز لیگ د وروستیو ټیمونو د لوبو نتیجو ته، او دا چې کوم ټیمونه کوارټر فاینل یا هغه سیالیو ته چې په هغه کې اته غوره ټیمونه مسابقه سره کوي، چې د هغه څخه بیا څلور ټیمونه سیمی فاینل ته راوځي، په دې هکله تاسو ته معلومات درکړو. کولمړی به د هغو لوبو د جریان په حق له تاسو ته وایو چې په تیر ونی کې تر سره شوه. په هغه لوبو کې چې د سه شنبه په ورځ وسوه، په لومړی مسابقه کې د انګلستان د چلسی ټیم د ایتالیا د انټر میلانو د ټیم سره مخامخ شو. په دغه لوبه کې چلسی ډیر کوشش کاوه چې د سیال پر ګول لښتر لږه دوه ګوله ووهي ترڅو لوړو لوبو ته لار پیدا کړي، خو د هغه پر ځای د سیال د خوا یو ګول وخو، چې په دې ترتیب د چمپیونز لیگ د لوبو د ادامې څخه محرومه او د انټر میلانو ټیم د دغه لوبو د لوړ پړاو ته ځان ته لار پرانستله. دوهمه لوبه په همدې ورځ د هسپانیې د سیبیلا او د روسیې د سی اس کی اے مسکوا ترمنځ وسوله، چې په هغه کې د مسکو ټیم دوه د یو په مقابل کې لوبه وګټله او د دغه سیالیو د کوارټر فاینل پړاو ته یې لار پیدا کړه. د دغه سیالیو په دوهمه ورځ یعنی په چهارشنبه لومړۍ لوبه د اسپانیا د بارسلونا او د جرمنی د شتوتګارد د ټیمونو ترمنځ وسوه، چې د بارسلونا ټیم 4-0 په مقابل کې د شتوتګارد ټیم ته ماته ورکړه او د شامپیونز لیگ د لوبو لوړو لوبو ته لاره پیدا کړه. او په دوهمه مسابقه کې د فرانسې